او په فرانس کې روان دی یور فوټبال یورو کپ کې نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمني او د ایتلی ترمنس مقابله کیږي.
مهم خبرونه مو اورو سر د اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړ.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کلی کې چې زیارت پورس په کابل کې د پولیسو په بس په ځان وژن کې وريدونو کې څلويخت اهلکار مړه او شپېتو نه زیات جوبل شول. رسپانه لیکي چې د حمله نه د اخکاری چې په افغانستان کې په حالاتو کې تر اوسه څه خاص بهتري نه دی راغلي او په ملک کې د امن او قلارۍ لپاره چې کومه حکمت عملی خپل کړی شوی ده نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې راونه وتي. رسپانه لیکي چې تر څو د افغان طالبانو سره څه معاهده ونه کړی شي نو اخکاری خدا سي چې دا بریدونه به تر هغه وخت تکیگی. نو افغانستان حکومت لا پکار دی چې زر تر زره دی طالبانو سره مذاکرات شروع کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا له هم پکار دی چې ځمکني حقایق دی په نظر کې وساتي او د سیمې لپاره دی په خپل پالیسیانو کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابی سره سرته ورسول شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ایوی ورسپانه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي له خوا لیکلي دي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو ده او افغان کډوال چې تر کوم وخت وغواړي نو پاتې کېدی شي. بلخوا محمود خان اچکزي د دې خبر تر کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ورسپانې د دوی دریز غلط پیش کړی دی. دوی صرف دا ویلی وو چې خیبر پښتونخوا په تاریخي توګه د افغانستان برخه پاتې شوې ده. ورسپانې لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ټولو ته معلوم دي نو د ملک سیاستدانانو لپاره دی چې څه قسمه بیان ورکولو نه وړاندې دی د احتیاط نه کار اخلي. ورسپانې لیکي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي نو د پاکستان او افغانستان سیاستدانانو لپاره دی چې تعلقات خکولو کې د خپل کردار ولوبوي نه چې داسې بیانونه دی ورکړي چې لوجه اړیکو ته نقصان ورسي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د اف بي آر لخوا په بجټ عمل درآمد لپاره نوټیفیکیشن جاری کول ورسته د مالی کال 2018 ولسم په بجټ او ټیکس احکاماتو عمل درآمد شروع شو. ورسپانه لیکي چې د 13 جون پورې د بانکونو نه په پیسې پراويستو 0.4% رعایتي شرط نافذ و د کمې موده چې اونغ غزولې شو نو اوس په بانکونو نه رقم پراويستو 0.6% شرط سره پیسې اخستل کیږي. ورسپانه لیکي چې اوس به هر ځل د بانک نه یو مخصوص رقم پراويستو د اکاونټ لرونکو نه زیات پیسې اخستې کیږي نو د دې ورستو به خلک ول خپل رقم په بانکونو کې جمع کوي. د دې صورت حال د بانکونو کونسل له هم جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بی بی سی په لکنه کې لیکنه کې لیکلي دي چې پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو لیوش مر بردون ورستو چې دا د امنیتي ځواکونو لیوش مر بردون ورستو داسې کېږي. بل پلاو د نېشنل انټرست په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي بوروال ککړ وړاندې کوي.
د بی بی سی په ریپورت کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې د یو ناقانونه ګرځول شوی ډلې درې غړي هم وژلې دي. ریپورت لیکي د لهغه وروسته چې د لشکري جنگوي وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې څلور د اف سی او پولیس عسکر ووژل. د بی بی سی په وینا لشکري جنگوي یو سنی سخدري ډله ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې څخه فعالیت کوي له کوم سره چې په بلوچستان کې د بریدونو لپاره طالبان هم مرسته کوي. ریپورت زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لږ پرمختللې صوبه ده چیرې چې د پاکستان پر پوځ تور دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي تښتوي شکنجه کوي او د عدالت له پرېکړې پرته وژني. بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پوځ هلته د خلکو تګ را تګ هم تر ډیره حده محدود کړی دی. بل پلو دی نېشنل انټرست په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویبپاڼې لیکي چې هلته د درغلیو د مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې د درغلیو بیلابیل لاملونه دي او دې ته په یو پراخه توګه کتل پکار دي. لیکنه زیاتوي چې هلته حکومتداري د قانون نه عملي کېده او د قوي ادارو نشتوالی د درغلي یوازنی لاملونه نه دي بلکې د اقتصاد هم خبره ده. لیکنه کاږي چې لږ تنخواه لرونکي حکومتي کارکوونکي رشوتونه اخلي چې خپل ضرورتونه پوره کړي او هم د مخالف لوري کار وکړي. د لسیزو جګړو، شخړو او سیاسي ناکراریو په افغانستان کې د ولس پر عامه ذهنیت منفي اغیز کړی دی. نیشنل انټرسټ لیکي، افغان حکومت که درغلی ختمول غواړي نو به پر ډیرو برخو کار کوي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره خپل اعلان کړی ایجنډا عملي کړي. ویپاڼه لیکي چې په دې لړ کې به ټولنیز، سیاسي او مذهبي پوهان هم خپل رول پوره او په سمه توګه ادا کوي، هغه ځکه چې یوازې حکومتي ګامونه په ټولنه کې بدلون نسي رامنځته کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بی پولی خبرنامو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد پر پیښو اندېښنې ښودلې دي. یاد سازمان افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او اطلاعاتو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. یا سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په جون میاشت کې په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد لس کیسونه مخې ته راغلي دي. سازمان پر دغو پیښو اندېښنې ښودلې دي او په افغان چارواکو یې غږ کړی دی چې د رسنیو حفاظت یقیني کړي. د بیپولی خبریالانو سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ مسله نه ده، بلکې د دې دښمنان ډېر زیات دي. په دې کې طالبان او اسلامی دولت وسلواله ډله پر خبریالانو د تشدد ذمہوار ده. د دې ترڅنګ پولیس، استخباراتي چارواکي او سیاستوالان هم په خبریالانو تشدد کوي. په کابل کې د جون په 28مه پر لپسې درې بمی چاودنو کې 23 کسان وژل شوي ول، چې پکې 14 نیپالی او هندي وګړي او خبریالان شامل ول. د دغه پیښو راپورونو ورکولو لپاره خبریالانو سره امنیتي سرتیرو بد سلوک کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 12مه د بدخشان ولایت والی ساتونکو پر یو خبریال بغیر له څه وجه تشدد کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 8 نیټه په جلال آباد کې د یو رادیو او یو کیبل ټلویزیون دفترونو سره نږدې بمی چاودنې شوې وې. د دغه پیښې ذمہواري چا نه منلې. په تیر کال کې هم پر جلال آباد ښار کې په رسنیو بریدونه شوي ول. د تیر کال جون په 12مه په ژواک خبري جانس او د امریکا غږ رادیو په نخښه کړل شوي ول. خبري جانس په خبرپاڼه کې په افغانستان کې د هغه رسنو تفصیل خپور کړي چې پرې د تیر جون میاشت کې بریدونه شوي دي. د افغانستان او ایران لپاره د سازمان مشر رضا مونی ویلی دی چې د دغو مجرمانه فعالیتونو مقصد په افغانستان کې ویره تره خورول دي. دی وایي چې دغه شان تشدد پیښې له خبریالانو حقوقو څخه سرغړونه ده او دې سره افغان ولس ته رښتیا خبرې رسیدو په لار کې هم خنډان راپورته کیږي. نوموړي په افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غږ کړی دی چې په خبریالانو د تشدد، چې پکې پولیس هم شامل دي، د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
په 2010 کال کې په منځني ختیځ کې نوی کل سوشل میډیا د سیاسي او ولسی بدلونونو لپاره په کار راوسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوشل میډیا د سولې او روغې جوړې لپاره څه کردار لوبولی شي په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پښتون مېشته سیمې د ډېرې مودې نه د جنگ جګړې او بېقرارۍ په لمن کې دي، دواړو خوا ځینې داسې خلک شته چې د سوشل میډیا له لارې دغې بېقرارۍ او بدګمانیو لا ډېرولو ته لمن وهي. په پېښور کې د باچا خان فاونډیشن یو څېړنکار ګوهر ننګیال وایي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دا اوس د کرښې په سر کومه شخړه رامنځته شوه، د هغې انعکاس په سوشل میډیا د نفرتونو او کرکې په شکل کې څرګند شو.
چې کوم دلته په پاکستان کې مونږ ته نصاب ښودلې شي، په هغه نصاب کې راته بیا کوم سیزونه ښودلې شي، د ګاونډیانو طرف ته راته کوم نفرت آمیز زمونږ یو ذهن سازی کېږي، لازم ده چې څو پورې مونږ د هغې نصاب یو کاونټر نریټیو دوی ته نه ورکړي، تر دې به دوی هم په هغه لاره روان وي، هغه که په سوشل میډیا وي،
په اسلام آباد کې د یو پوهنتون استاد او د میډیا د چارو پوه اشرف کاکړ وایي، ستونزه دا ده چې د کرښې دواړو خواوو ته ولسونه له د سوشل میډیا په استعمال پوره نه دي پوهه، او په روایتي میډیا چې کوم معلومات او پروپیګنډه خپریږي دوی هم هغه د سوشل میډیا د لارې مخکې وړي. نوموړی زیاتوي،
یو مسله دا ده چې څنګه د مین سټریم میډیا ته یا غټ میډیا ته لکه ٹی وی او پرنٹ میڈیا سیدھا پتہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا تمہارا پاورفل ہے سوشل میڈیا باندې هم هغه خپل د مین سټریم میډیا رنګ استعمال کول شروع کړل. نو په دا والا باندې ظاهره ده چې د خلکو د عام خلکو او د ځوانانو لپاره وټ سورس اف انفارمیشن چې دی دا وخت د سوشل میډیا غري دا په دې کې خو شک نشته چې مطلب ډېر خلک انفارمیشن نو کپل بیګنده ده هغه دواړه له دغه ده مطلب اخلي.
په کابل کې د سیاسي او ولسی چارو پوه عزیز امین احمدزی بیا وایي د دوړو ولسونو ستونزې او غوښتنې یو شان دي خو د هغې هواري ته اپروچ له یو بل څخه بدل دی. نوموړي زیاتوي باید د دوړو خواوو لیکوالان او روښان فکران د خپل ولس د علمي استعداد د قوي کولو لپاره کار وکړي.
هم ګټې سره شریکې دي، هم ستونزې سره شریکې دي. نو په دې اساس د دوړو خواوو نخبگانو ته یا هغه خلک چې لیکوالان وي، جرنالستان وي، هغه په دې کې ډېر عمده رول لوبولی شي، یا هغه مشران چې زموږ دوړو خواوو طرف کې مشتون لري، هغه باید داسې یو پلیټ فارم سره جوړ کړي چې تر څو د خلکو پوهه نور هم دې، خصوصا د نوي ځوانانو پوهه نور هم زیاته شي، او دې ترمنځ چې کوم منفي نقاط دي دې په ځای هغه مثبت نقاط کې چېرته وویل شي، نو دوړو خواوو پښتنو ترمنځ به ډېرې ستونزې هوارې کړي.
د یادونه وردا چې په 2011 کال کې په منځني ختیځ کې د سیمې پوه ځوانانو او پیغلو د سوشل میډیا له لارې لوی سیاسي او ولسی بدلونونه رامنځته کړي دي. کارپوهان وایي چې د سوشل میډیا سم استعمال وشي نو دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د ستونزو د هواري لارې پیدا کولی شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش اوردن کوس وخښوي زمون د ونیز خبرونه تړون په تړون کې د باجوړ ایجنسی په اړه باندې اورې د خبرونه بوریوال کاکړ وړاندې کړ.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د باجوړ ایجنسی پاړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په فایل کې به د باجوړ جغرافیا او هل تمیشت لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووره. ورپسې د میرمنو د ژوند او تعلیم حالت ته کتنه کو. د باجوړ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د باجوړ له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. د دې سیمې یو مشر پیر عبدالله خان سالارزای د باجوړ پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د باجوړ ایجنسی مشرف تا ضلع دیر پروت دی، مغرب ته د کونړ ولایت افغانستان پروت دی، د ډیورنډ کرخه ده، او جنوب طرف ته مومند ایجنسی پرته ده.
پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه وویل.
د باجوړ مرکز چې دی هیډ کوارټر مرکزی ځای چې کوم دی کې د پولیټیکل ایجنټ کینی هغه ته خار باجوړ وی خار، او د دې واړه خارګوټی بیا په سلارزو کې د خار په سلارزو کې د پښت غټ بازار دی او غټ کلی دی. پکې بیا دینه پس په ماموندو سیمه کې دا اناد کلی غټ بازار لري، ناوګۍ غټ بازار لري، او لغړۍ د ماموندو بر سر ته بارډر ته نږدې یو کلی دی، هغه ډېر لوی بازار لري. دا یې غټ غټ بازارونه دي او کلی دي.
نوموړي وویل چې په باجوړ کې د سیل لپاره ډېری شایسته سیمې شته.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېر ښکلا لري، ډېر رنگین ځای دی. په سلارزو کې ګبر چینا چې هغه ډېر یخي اوبه لري، او دغلته په اوړي کې ګرمۍ کې خلک ورځي هلته ناست او سیل سپاټې پکې کوي. دغسې د عثمان خیلو کې پکې ځایونه شته دی، راغدان پکې دي. بیا د بادشیاو ته وایي د مامونډو دا ښکلی یو ښه منظر پیش کوي. کاګې کانډو یوه علاقه ده، لیټۍ کانډو دی، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې، او ماجیګری کې د ځوانان هلکان ځي چکرې مکرې پکې وایي، او ډېر ښه وخت پکې تېرېدی شي.
له پیر عبدالله خان سالارزی څخه مې وپوښتل چې په باجوړ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
باجوړ کې دوه غټې قبیلې اوسېږي. یوه قبیله خو تقریبا د باجوړ درې ایسې آبادی تشکیلوي، هغه ترکلانی قبیله ده. په ترکلانی قبیله کې مامون او سلارزی قوم دی، او دا بیا سلارزی قوم په دوه حصو تقسیم شوی دی، یو ته چارمنګ وایي او یو ته سلارزی وایي. څلورمه ایسه چې کوم تشکیلېږي نو هغه عثمانخیل قبیله ده. عثمانخیل قبیله چې دا بیا د خټکو او افریدو ورونه دي. خدای د باجوړی جلسه یې په دغه کې انتظامی لکیره کې را شامل کړي دي، او د باجوړ خپل ورورولي چې دا جندول او میدان دا یې د زیلدیر سره شامل کړي دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د باجوړ د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په دې اړه د یاد سیمې لا یو ټولنیز او سیاسي مشر شیخ جانزاده سره وژغیدم. له شیخ جانزاده څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موکې په خوشحالۍ لمانځي.
خصوصا په دې سیمې د اوسېدونکو دا د واړه اختر خوشحالي یا د لوی اختر خوشحالۍ دا ډېرې په مذهبي او ډېر ثقافتي توګه دوی لمانځي. په ودونه کېږي، ماشوم پیدا شي، یا څوک کور نگه جوړ کی، څوک حجره جوړ کی. خصوصا په حجره باندې خلکو ته مبارکي ورکوي. یاره د حجره او د قام درته له دوه ډېر.
شیخ جانزاده د خلکو د خوشحالي لمانځلو انداز داسې بیان کړ.
روایتي توګه دلته چې کومه ده د ولسی سندره یا ولسی موسیقي او ته یو ساده ډول باندې هغه بالکل چې کوم دی ځوانان او ښځینه ټول چې کوم دی خوشحالي مانځي.
نوموړي وویل چې د غم او بد ورځې پر مهال د باجوړ په ولس کې له یو بل سره د غم راځي اندازه لدی لګول کېدای سي چې هلته په بد ورځ کې دشمن هم د دشمن مرستې ته ورځي. خو د شیخ جانزاده په وینا د سخت دریځۍ او ترهګرۍ څپو د باجوړ ټولنه هم تر ډېره حده ځپلې ده.
یو بیباری پیدا شوی ده. دلته پښتون به په پښتون اقبار کوو چې د چا سره څوک ملګري شي، د چا په آواز را پاتې شي، بس هغه معامله دومره ورانه شي. زما خلک په مذهبي خلکو زیات اعتبار کوي، د وطن په مشر زیات اعتبار کوي. هغه مذهبي خلک هم چې کوم دی هغه پیمانه باندې د دین او د دنیا په امور باندې پوره نه دي. د وطن مشرانو کې کمزوري راغلي دي. دلته په خټه خبره رااله زموږ په دې وطن کې ډېره یو لوی مسله به وه، یو لوی ستونزه به وه. د وطن مشران به پکې ناسته خبره به ډېره زر درواز په انداز کې یا د مذهب د لارې چې کوم دی هغه خبره حل کړه د شریعت د لارې. دلته چې کومه دې لوبه د بل ځای دا واقع په بل ځای کې دی بیباری دلته پیدا را کته خبره او خبره په کې ته نه رسیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې به د باجوړ د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو. په دې اړه مې د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکوونکي نصیحت بیګم سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
هغوی داسې ژوند دی لکه سړي چې کمه وي، نو هغوی ښځو ته بالکل توجه نه ورکوي. چې هغه غریبانان که په پټو کې لګیا که بهر بم زبیرا وړي، هر یو ظلم به پکې کېږي، خو د ښځې بالکل لکه څوک چې داسې حیثیت نه ګڼي. نو هغوی غریبانان بالکل د هېڅ نه نه دي خبر، په کورونو کې ناستې دي، د خپل حق تپوس کولی نه شي. کپړې چې کمې وي نو سړی به ته اخلي، خو هغوی خوښ وي او که نه یې خوښ وي. بس ما درته راغوري چې خوښې دي واخله، خو خوښې دي نه یې مه اخله. نو لکه د هغو غریبانانو دغه ژوند دی، دغه زندګي ده.
نصیحت بیګم وویل په باجوړ کې په میرمنو د کور ترڅنګ په پټو کې هم کار کیږي او پر هغه سربیره ور باندې تشدد هم کیږي.
کله د باجوړ کم هغه لګو د کیږي تاسو به هم پته وي، نو هغه غریبانانی د کورونو نه را بهر کښې ورته وایي چې را سه لو وکړه او بس دلته کښې غرمو باندې لګیا یي. بیا هغوی لاړې شي روټۍ پخې شي کور کښې، بیا ورته سړی چې هغه لږ تیل تېر شي بهر ته را ونه وځي چې بس هغې باندې وهلي او ټکولي وو چې دا تا ما پسې زر بهر ته را ونه وه چې روټۍ کښې را نه وړه، دا تا کور کښې آرام کاوه دي. نو لکه سړو د طرفه نه په هغوی غریبانانو ډېر زیات ظلم کېږي.
نوموړي وویل پښتانه باید په خپلو اولادونو او په ځانګړې توګه نجونو تعلیم وکړي.
جنکیانو باندې بس لکه بالکل د تعلیم توجه نه ورکوي. جنکیانې چې کوم اوس وخت کښې دي د هغوی تعلیم خوښ دی او چې موږ وکړو، خو دا ده چې مشرانو ته اجازت نه ورکوي. زما په خپله باندې د باجبر سلاردی کوم اسکول موږ ګورنر اسکول وو، په خپله باندې موږ کولاو کړی موږ وایي چې لکه دا جنکیانې اسکول ته راځي کلي منځ کښې وو، هغه یو څو جنکۍ به چې را تللې نو بس هغې چې څه ورځې بعد د شپې د ماتا وشو هغه سکول خراب شوی چې دا د جینکو دی. نو لکه دومره خلک یې د تعلیم سخت دي، رواجونه هم دي، تعلیم دی، رواجونه دي، رسمونه رواجونه هم دي پکښې، دغه هم نه ختمېږي چې رسمه رواج خلک نیولی پښتو او غیرت خلک راغستی دي. نو جینکیانو په ښځو باندې غیرت او پښتو کوي که نه، یو خو چې هغې کوژدن شي یا د خپلې خوښې واده نه وي، لکه د خپلې خوښې واده داسې نه وي خو ماشومه به وي هغه به را ونیسي بوډا سړي ته دې ورکړي، د هغه به اتیا کاله عمر وي دا به ماشومه وي، دا به وایي چې دا لکه ماشومه ده بس هغه غریب خپله مرضي نه شي کولی چې یا دا ما مه ورکوئ دا زما خوښ نه دی، دا تاسو ولې زما زندګي در پاره وایي، هغه دې د پاره ورکوي چې بس هغوی خپل پیسو لالچ راغستي وي چې مور و پلار وي چې دا بس هغې زندګي تباه کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د باجوړ پر قدرتي او زراعتي سرچینو نظر لرونکی حسفان الله د دې سیمې قدرتي زیرمې داسې بیانوي.
باجوړ حصے کې خو دي په تحصیل معمول تحصیل خار او مختلفو علاقو کې د معدنیاتو لوی لوی غرونه شته دی، دلته ماربل دي، میگنیز شو، کرومایټ شو، زمرد شو. خو دلته یو مسله شته په باجوړ ایجنسی کې چې د قبایلو خپل منځ کې تنازعات دي پکشته دې غرونو باندې، د هغې په وجه باندې دا هماغه شل پیداوار نه پیدا کېږي کوم چې توقع شته.
نوموړي وویل باجوړ د زراعت په برخه کې هم د پام وړ څه پیدا کوي.
باجوړ جنسی چې خو زراعت ډېره پیدا کېږي، دلته مختلف قسم میوجات دي چې پکې قربانۍ شته، شلتالو، خټکی، مالټې، امرود دا پیدا کېږي. دې نه علاوه په سبزیانو کښې چې کوم دي نو هغه ټماټر پکټ مقدار سره دلته کېږي، بینډۍ شوه، هغې نه علاوه کریلا، مختلف هر قسم سبزي چې ده کدو، مختلف سبزیانې په باجوړ جنسی کښې ډېر په غټ مقدار سره کېږي. او بیا د هغې نه پس دا د باجوړ لوی منډۍ ده خاص دلته وړلې کېږي، د هغې نه پس د ملک نورو برخو ته هم بیې لېږلې کېږي، افغانستان ته هم ځي دا سبزیانې.
اسفن الله په بهر کې د میشتو باجوړیانو په اړه وویل
د باجوړ زیات خلک خو چې کوم دي هغه عرب ممالک کښې دي، کوم چې سعودي عرب، دوبۍ او دا نور کویت مختلف ملکونه دي. دې نه علاوه په یوروپ کښې د باجوړ ایجنسی ډېر زیات خلک دي، امریکا، یوروپ ډېر زیات خلک تللي دي، خو ډېر تعداد په عرب ممالک کښې هم دی.
نومیالی د دغه سیمې
د باجوړ پر تاریخي، سیاسي او ادبي شخصیتو مې د دې سیمې له لیکوال جعفر خان جعفر سره خبرې وکړې. نوموړي وویل چې باجوړ د تاریخ په اوږدو کې د مشهورو سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوی دی.
د قومي ولسي په هغه سیاست په دغه کښې خو تا ته ما د ملک محمد عمر خان نوم یاد کړ چې د سوال کلام ملک او کوم چې تا کاجي سمه وروسن د ته وخت ور کړی وو، هغه ډېرې مبارزې کړي دي. دا د تېر وخت خبره ده او لنډ زموږ د دور خبره. زما په دغه کښې دوه شخصیتونه دي چې هغه په افغانستان کښې، په پاکستان کښې، بله دا چې یو تورلالي کاکا چې د اجمل خټک صاحب په هغه وخت کښې د بیا قدبال صنحه کښې پنځلس کاله جلا وطن وو. نو د تورلالي کاکا نوم په باجوړ په سیاست کښې او په دایي خدمتګارۍ کښې او په پاک سپیزل سیاست و جمهوریت سنن بانی تطولایی کاکا شخصیت در طول نا اولنی ده دیر پیزنیا شاہ جان شخصیت دیر زیاد مقبول داره که تطول و قبائلی و علاقو یو مشر و یو افغانستان که اغا وقت درکره ده پا بادور که ده اغا خدمات و قومی سیاسی دیر زیادی نظمات پا مخی پا اولان دیتم که وفاچیوی ده دیان رخصت کرده ده نو پیزنیا شاہ جان و پرلانی که اکا پسان شخصیتون لکه پا اوانی سیاست که نو رو پا قومی که تبانی دلتا دیر زیاد نیولی شخصیت در شروع دی نو ده زمان پا داکه سیاسی تاور بانی نو ده اول
جعفر خان جعفر د دې سیمې د ادبی شخصیاتو په اړه راته وویل.
او ادب کیږي نو موږ چې ادبی او سیاسي صحافتي دنیا ته راشو نو په باجوړ کې اولنۍ دغه صحافت وه چې حاجي حبیب الله خان کوم چې د حاجي وزیر ګل زوی دی او په شروع کې 1947 زما خیال دی 48 صحافت شروع کو او هغه ډېر الزامونه په هغه لګېدلي دي چې حساب ورته ویل داسې دي او حساب ویل داسې سان دي چې هغه کور تلاش وړي د هغه د کورونه تلاش وړي خو هغه به هغه وخت داسې چې د بازارونو نه هغه په خرو باندې کتابونه د ماشومانو د سکولونو او د اخبارونو دا په خرو د بخیل نه دلته راوړل بلکې دلته یو پرسوده نظام و پرسوده دا و چې هغه یو نوازیزم و نوازیزم ډېر خانۍ نوابۍ دغه نه غوښتل ګڼي چې دلته د سیاست وده وکړي دلته د ادب وده وکړي 1950 کې چې عبدالرشید خان رشید کوم چې د بازول د یو غټ خاندانۍ کورنۍ په تعلق ساته هغه د پېښور نه راغی او د هغه یو کتاب ساتو د لاسه ګریوان په نوم باندې چې د عبدالرشید خان رشید دا کلامونه اوس هم د ریډیو پاکستان نه یو دوه کلامونه کله کله نشر کېږي چې یو دار چې بل وطن ته نظم چې معیار دلته دی بعد زما د خپلې سلام وایه په خوږ اسنا باندې سلام وایه بل وایي چې دا بل دا غزل ډېر نظم مشهور و چې من خښوي خلقه من نمبوي خلقه کله چې عبدالرشید خان رشید د لاسه ګریوان په نوم باندې کتاب چاپ کړو نو هغه کتاب د نوابیزم د خانیزم د ملایزم کوم چې په بازار کې کوم نظام او کوم سیستم هغه د هغې په ضد باندې یو آواز و کله چې دلته حکومت خبر شو نظام خبر شو د عبدالرشید خان رشید نو لاسه ګریوان په کتاب باندې پابندي ولګوله نو په بازار په ادب کې داسې ډېر شخصیت شوی لکه موږ وویل چې اوس ظفر کاکا او هغه وخت حمید ګل طالب و مثلا هم پریشان و
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د باجوړ په اړه معلومات و اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو در پیژنو او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ
د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې اسمو اسرار العالم د سپورت نړۍ ته بوځي.